غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
دا کابینه په سر اختلافات لا هم نه دي حل شوي. ولسمشر غنی نیپال ته تللی، د امریکا د میزوري په ایالت د تشدد نه ډکې مظاهرې شوي، او د آیت الله خامنه ای وی نړۍ غوښتل چې ایران کمزوري کی خو ناکامه شوه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د دې سات د خبرونو د اوریدونه وروسته به تاسو د آشنا سپورتس پروګرام واوري، او البته د آشنا سپورتس پروګرام نه مخکې د خبرونو وروسته رپورټونه هم تاسو خبريږي. اوس په مکه خبرونو ته چې زنه شب آشنا او اشق الله رحیم زید تر وړاندې کو.
السلام علیکم. د افغانستان جمهوریت رئیس د مطبوعاتو دفتر وایي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د آسیا د جنوب د همکاري ټولنې یا سارک د مشرانو په اتلسمې غونډه کې د ګډون لپاره د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن سهار د نیپال پایتخت کټمنډو ته لاړ. دا بیان وایي چې جمهور رئیس غنی به نیپال ته دغه درې ورځنی سفر په ترڅ کې د جنوب د همکاري سازمان د سارک د مشرانو په غونډه کې د ګډون ترڅنګ وینا هم وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس لپاره د سیمې د هیوادونو سره د اړیکو د لا پراختیا لپاره دا یو فرصت ګڼل کیږي. هغه زیاتره د خپل هیواد پرمختګ لپاره د سیمه ایزو هیوادونو سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو په پراختیا هم ټینګار
وکړ.
دغه راز جنوبی آسیا د اقتصادي ادغام له پلوه په ټیټه سده کې موقعیت لري. موږ د خپل منځي سوداګرۍ په نسبت له نورو هیوادونو سره زیاته سوداګري لرو، خو شاته پاتې والی یو نړیواله ستونزه ده. نابرابري اوس یو خاص شکل ځانته نیولی دی. هر ځای کې چې څوک پیدا کیږي د هغه د ژوند د هغه د چانسونو لخوا ټاکل کیږي. په دغو هیوادونو کې ځانګړي تفاوتونه د عدم مساوات اصلي عامل ګڼل کیږي.
افغانستان په 2008 کال کې د دې ټولنې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ چې په دې سره د دې ټولنې د غړو شمیر اتو ته ورسیده. افغانستان، بنگلاديش، نیپال، هندوستان، پاکستان، بوتان، مالدیو او سریلانکا د جنوبی آسیا د همکاریو د ټولنې یا سارک غړي دي. امریکا، اروپایي ټولنه، چین، برما، جنوبی کوریا او ایران بیا په دې ټولنې کې د څارونکو په توګه برخه اخلي.
ولسی جرګې ته د نوې کابینې د معرفي کولو په سر لا هم د جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ د نظر یووالی نشته دی. د ولسی جرګې یو غړی میرمن هیلې ارشاد چې د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې د جمهور رئیس اشرف غنی د ټاکنو د کمپاین د غړي په توګه کار کاوه، وایي چې ټاکل شوی د جمهور رئیس به د بلې اونۍ تر وروستۍ پورې د خپل حکومت د یو شمېر مهمو وزارتونو لپاره تر وو تانو پورې وزیران ونمای او ولسی جرګې ته به ولیږي. میرمن شاد امریکا غاک ته وویل چې ولسی جرګې ته په معرفي کېدونکو نومول شو وزیرانو کې د بهرنیو چارو او امنیتي سکتور پورې د مربوطو وزیرانو سربیره به د ملي امنیت لپاره هم یو تنغړی جرګې ته معرفي شي.
ما مطمئن هستم که تا قبل از کنفرانس لندن حداقل از این دو سکتور اقتصادی
میرمن ارشاد ویل زر داریم چې د لندن د کنفرانس د مخه به دغه دوه امنیتی او اقتصادي سکتورونو ته چې خورا مهم دي او د لندن په کنفرانس کې به لوی رول ولوبوي وزیران معرفي کړي.
میرمن ارشاد هم د امنی چې لا هم د دواړو مشانو ترمنځ په دې اکله د نظر یووالی نشته، خو هیله یې داده چې د بلې اونۍ تر پایه به جمهور رئیس او اجرایي رئیس په دې مسلې توافق ته سره ورسیږي. خو ولسی جرګې یو بل غړی سید حسین عالمی بلخي چې د جمهوري ریاست د دوم پړاو په ټاکنو کې د اجرایي رئیس عبدالله ملاتړ کوي، بیا وایي چې ښاغلی عبدالله غواړي چې ټوله
اقتصادي نظر واحد وجود نداره.
بلخی ویل د دې لپاره چې د اقتصاد په سکتور یو واحد نظر شتون نه لري نو که ټوله کابینه معرفي نشي دا به هیڅ امکان ونه لري چې سکتوري وزارتونه معرفي کړو.
د افغان حکومت او چارواکي چې د نوم په نه یادولې ټینګار وکړ، وویل چې جمهور رئیس د کابینې د غړو په ټاکلو او ګمارلو کې په ځانګړو معیارونو ټینګ ولاړ دی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل په شپږم نایي کې د بم په یوې چاودنې کې څلور کمانډو اسکر ټپیان شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن سهار لس کم و بجې د رشخورو او دوغاباد د لارې په اوږدو کې د ملي اردو د کارکوونکو په موټر بم چاودلی چې له امله یې څلور تنه ټپیان شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. نن د خوځو سره د زورزیاتی د من نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خوځو چارو وزارت په دغه اړه یو شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړی چې خلکو ته د جوماتونو، رسنیو، قومي مشرانو او سپینګیرو په مرسته د خوځو سره د زور زیاتۍ د منې په اړه معلومات ورکړي. د دغه کمپاین په لړ کې به د خوځو چارو وزارت چارواکي د خزینه زندانونو، د اصلاح مرکزونو او نظارت خانو نه لیده کاته کوي. هغوی ته به روغتیایي بستی ورکی او ترڅنګ به د هغو میرمنو دوسیه ته هم بیا کتنه کوي چې په زندانونو کې لا هم برخلیک نه دی معلوم. په عین حال کې د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کې مون ویل دي چې د ښځو او نجونو سره د زورزیاتی مخنیوي د ټولو مسولیت دی. بان کې مون وی لومړی باید هغه کلتور مخه ونیول شي چې د ښځو سره تبعیض ته اجازه ورکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دنوریا. د فرا ولایتي اداره وایي چې د هغې کورنۍ بشپړه ملاتړ کوي چې ښځینه غړو یې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد یو بې ساری اقدام کړی. د ریزاګل په نوم یو میرمن د خپل کورنۍ د درې نورو میرمنو سره څلور ورځې مخکې د خپل زوی تر وژل کېدو وروسته د خپل خاوند سره یو ځای د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد څو ساعته جګړه کړې. د ریزاګل زوی عبدالستار د خپل کلي د سیمه ایزو پولیسو د یوې امنیتي پوستې مشري کوله چې څلور ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې ووژل شو. د خپل خاوند او د هغه د ورور د ژوندۍ پاتې کېدو په هڅه کې لخپلو دوان ګایندو یوې لور او دولس کلن زوی سره یو ځای د خپل خاوند ولی محمد ترڅنګ د وسلوالو برید کوونکو پر ضد جګړه کړې ده. په دې پیښه کې ځایي مقاماتو ویلي دي چې 25 تنه وسلوال طالبان وژل شوي وو.
د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنه‌ای وی امریکا او د هغه په قول د اروپا خلګر قدرتونه په خپل هغه هلو ځل کې ناکامه شول چې د اټومي پروګرام په خبرو کې غوښتل ایران کمزورې او مات کی. ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو لرونکو هیوادونو مرکچیانو پرون د دوشنبه په ورځ موافقه وکړه چې د ایران د جنجالي اټومي پروګرام په سر خبرې به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې وغځي. د دغه پریکړې نه وروسته د ښاغلي خامنه‌ای لومړنۍ څرګندونې دي چې په خپل ویب پاڼې خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې ایران او د نړۍ شپږ قدرت لرونکي هیوادونه پرون د دوشنبه په ورځ د ایران د اټومي جنجال په سر موافقه ته سره رسیدلی وای، خو چارواکي وایي هغوی د راتلونکو وو میاشتو لپاره په دې موضوع خبرې اترې کوي چې موافقه ته سره ورسیږي.
وروسته تر هغه چې د امریکا د میزوري ایالت د فرګوسن په ښار کې منصفه هیئت تیره شپه پریکړه وکړه چې هغه سپین پوستې پولیس مجرم نه ګڼي چې یو تور پوستې تنکۍ ځواني وژلی، خلکو په پراخه مظاهرو لاس پورې کړ. د سنت لوئیس د پولیسو مشر جان بیلمر وایي چې لږ تر لږه 200 ودانۍ ته وره چول شوی چې اکثره یې په کتابه شوي دي. بیلمر وایي تر اوسه نه ده معلومه چې څومره کسان په دې اړودوړ کې ژوبل شوي دي، خو زیاتوي چې هغوی یو شپېته تنه نیولي دي.
Those are businesses that may never come back. So frankly I'm heartbroken about that.
دا د خلکو هغه دوکانونه او کاروبارونه و چې بیرته به په لاس رانه شي او زه ډیر خوشاله یم. خو ښه خبر ده چې مونږ یو داس هم نه دی کړی. تر کومه ځای چې زه معلومات لرم تر اوسه زموږ پولیس کاری جوبل شوی نه دی. خلکو هغه په تیګو وشتلی او زموږ یو پولیس یو چا په شیشهی بوتل په سر وهلی، خو ډیر جوبل شوی نه دی. او تر کومه ځای چې ماته معلومات را رسیدلې دي مونږ هم تر اوسه څوک جدي جوبل کړی نه دی. د تشدد د پیښې پرون شپه د فرګوسن په ښار کې وروسته تر هغې وشولې چې منصفه هیئت پریکړه وکړه چې د ډیرن ویلسن په نامه په سپین پوستې پولیس به چې 13 کلن تور پوستې ځوان مایکل براون یې وژلی د جرم الزام ونه لګول شي. پولیسو پرون شپه د هغو مظاهرچیانو د تیت او پره کولو لپاره دود او اوښکې بایونکی ګاز استعمال کړ چې د پولیسو موټرو ته یې ور واچوه او هم یې په پولیسو د بېلابېلو شیانو وارونه کول.
د نایجیریا د مایډوګوري ښار په یو بازار کې د بم په دوه چاودنو کې لسګونه خلک وژل شوي او ټپیان شوي دي. د پیښې په اړه لومړني رپورټونه وایي چې چاودنې دوه ځانمرګ مېرمنو نن سهار د بورنو په ایالت کې کړي دي. عین شاهدان وایي چې په چاودنو کې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي.
د برتانی د پارلمان غړي وای دوه هغه توندلارې چې د القاعده شبکې نه الهام اخستی وو او یو برتنوي پوځي د لندن په یوې کوڅه کې وواژه د استخباراتو د ادارې د تعقیب لاندې وه. د پارلمان غړو نن د سېشنبې په ورځ ویلي دي چې د دغو دوه تنو د جملې نه یوې د برید نه یوه میاشت وړاندې په انټرنټ کې ویلي وه چې د برتانیې د یو عسکر د وژلو نیت لري. سره له دې چې په کشمیر کې د بیلتون غوښتونکو هغه ډله چې په سیمه کې د هند خودمختاري نه مني په انتخاباتو کې د برخې اخیستو سره مقاطعت کړی و، خو نن د سېشنبې په ورځ په ایالتي انتخاباتو کې ګڼ شمېر کشمیریانو رای ورکړلې. دا انتخابات د ایالتي اسامبلې د واتیا غړو د ټاکلو په خاطر په 5 مرحلو کې ترسره کیږي. رپورت وایي د همدې پروسې له وجې د هند حکومت په زرګونه عسکر سیمې ته استوي چې د تشدد مخه ونیسي. او روسي خبر دا چې د عربي متحده اماراتو خبری اجنس وایي د یو بندي مبارز په زوی هم د بند سزا راختل چې ټولنیزو شبکو ته یو پیغام استولې و او هم د وی غیر قانوني ډلې سره لاس یو کړی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. په مو کې دا روان پروګرام لومړی رپورت ده. په افغانستان کې د ثبت شوو پیښو په اساس ویل کیږي چې په ښځو د زور زیاتی په پیښو کې زیاتوالی راغلی. پروسه کال د وړم کال په پرتله 1000 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزارت نن په ښځو د تشدد د منع 14 ورځنی کمپاین پیل کړی. د ښځو د حقونو فعالانې د هیواد په عدلي او قضایي سیستم کې د ښځو په ګټه بدلون غواړي. بهارت صابری په اړه رپورت راکوي.
نن د ښځو سره د تاوتریخوالو د منع نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دغه اړه یو 14 ورځنی کمپاین پیل کړو. څو خلکو ته د جماعتونو، رسنیو، قومي مشرانو او سپینګیرو په مرسته د ښځو سره د تاوتریخوالي د منع په اړه معلومات ورکړي. دغه کمپاین په لړ کې بعد د ښځو چارو وزارت د خزینه زندانونو، د اصلاح مرکزونو او نظارت خانو نه لید کاته کوي، هغوی ته بروختیایي بستې ورکوي او ترڅنګ به د هغو میرمنو دوسیې ته هم بیا کتنه کوي چې په زندان کې برخلیک نه دی معلوم. په 1991 کال کې د ښځو سره د تاوتریخوالو 3515 پیخي او په 1992 کال کې 15406 پیخي ثبت شوي، چې په دوهمې شمېرې کې 1100 پیخي ورزیات شوي دي. د ښځو چارو وزارت مرستیاله مشګان مصطفی وایي د روان کال لپاره تر دې دمه یوازې په دغه وزارت کې د ښځو سره د تاوتریخوالي 2240 پیښې ثبت شوي چې ډېری ورکې د وهل ټکولو پیښې دي. د هغې په وینا ناامني د ډېریو دغه راز پیښو لامل دی.
علت خشونت ها چیزی که پیش ما ثبت است بیشتر ناامنی ها در برخی از مناطق کشور هست.
زموږ لاندې د تاوتریخوالو دلیل د هیواد په ډیرو سیمو کې د امن نشتوالی او لسوالیو کې د تاوتریخوالو بدې پیښې هم شوي، خو موږ هغه سیمو ته لاسرسی نه لرو او دا د تاوتریخوالو په زیاتولو اغیز شیندي. په 1992 کال کې کابل د تاوتریخوالو تر ټولو زیاتې پیښې او نورستان، وردګ او پکتیا تر ټولو کمې پیښې ولیدې. په کابل کې دغه پیښې 1111، په هرات کې 490، په سرپل کې 234، په بلخ کې 102 او فاریاب کې 115 پیښې ثبت شوې دي.
متاسفانه کې بیشتری نوې قضایایی که پیش ما ثبت شده و پیگیری شده 2118 قضیه هست که
لموږ سره د وهل ټکولو 2113 پیښې، د قتل 438 پیښې او د جنسي تیریو 140 پیښې ثبت شوي چې موږ پیگیری کړي هم دي. خو د تاوتریخوالو ټیټه کچه چې موږ سره ثبت ده په جبري کارونو د ښځو ګمارل او په مخدراتو کې روږدېدل دي. د ښځو چارو وزارت مرستیاله وایي له هغه ځایه چې نن سبا افغانان د جنسي تیریو د پیښو له پټولو نه نه ډارېږي، نو ځکه خو په قضایي او امنیتي بنسټونو او پولیسو کې د دغه راز پیښو د ثبت کچه زیاته شوې ده. د ښځو چارو وزارت وایي له ډېر ډلې نه یې 1015 پیښې حل کړې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي سره له دې چې دا مهال د ښځو سره د تاوتریخوالو د منع د قانون د تطبیق په لار کې هیڅ راز قانوني خنډ نشته، خو له دې سره سره په عدلي او قضایي سیستم کې د ښځو په ګټې بدلون غواړي. لبل خو د کورنۍ چارو وزارت د بشري حقوقو او ښځو چارو ریاست وایي د هغو کسانو سره به جدي چلچلند وکړي چې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي. د دغه ریاست مشره حکمت شاهي وایي
د روان کال لپاره تر ننه دغه ریاست په مرکز ولایتونو کې د ښځو سره د تاوتریخوالو د بیلابیلو ډولونو 306 قضیې ثبت کړې دي. میرمن شاهي هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو د منع د کمپاین د پیل خبره کوي.
دغه کمپاین به په 4 ولایتو کې هرات، بلخ او کابل ادامه پیدا کړي.
خود کورنۍ چارو وزارت د عامه محافظت د ریاست مرستیال جمال ناصر صدیقی وایي د ښځو سره د تاوتریخوالو د لمنځوړلو لپاره د خلکو ذهنونه باید روښانه شي او دغه پدیده پر ضد مبارزه د ټولنې نه باید پیل شي.
به چند چیز نیازمند هست تا ما بتانیم که پدیده را کاملا ریشه‌کن بسازیم. یک، اول به فرهنگ سازی.
اول باید په ټولنه کې فرهنګ جوړونه وشي، د خلکو حقوقي پوهاوی، چې باید نارینه او ښځې دواړه په خپلو حقونو پوه شي، او د تاوتریخوالو په غندلو کې د دیني علماو پراخه ونډه، ځکه زموږ ټولنه دیني او مذهبي ټولنه ده او خلک د دیني علماو په ویناو زیات باور لري.
د ښځو چارو وزارت چارواکي بیا وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو د منې لپاره به ملي ستراتیژي ژر تر ژره پلي کړي، او د دې تر څنګ به د ښځو د اقتصادي حقونو او خوندیتوب ستراتیژي هم د همدې شپاړس ورځني کمپین په اوږدو کې بشپړه شي او د تطبیق ډګر ته به راووزي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د هند واکمنۍ لاندې د جمو کشمیر په ایالت کې انتخابات کیږي. د جمو کشمیر ایالت په هند کې یوازنی هغه ایالت دی چې مسلمانان پکې په اکثریت کې دي. د نوی ډیلی نه د انجنا پسری چا رپورټ په ګډه اورو.
په روانو انتخاباتو کې داسې ښکارېږي چې د هند حکومتي ګوند بھارت یا جنتا ګوند یا بی جی پی دغه انتخابات وګټي. لبلې خوا په جمو کشمیر کې مسلمان بیلتون غوښتونکو د انتخاباتو نه مقاطعه اعلان کړې ده. په دې برسېره په دغه سیمه کې موسم هم ډیر خراب دی، خو بیا هم په انتخاباتو کې د رای اچونې دپاره په زرګونو خلک په قطارونو کې د خپلې رایې په انتظار ولاړو. په جمو کشمیر کې به انتخابات په 15 مرحلو کې پوره شي. نن یعنی د سه شنبه په ورځ په کشمیر کې د انتخاباتو لومړۍ ورځ ده. د بھارتیا جنتا ګوند په کشمیر کې په واوتیاو کې په اویاو انتخاباتي حوزو خپل کسان ودرولې دي. په دغو انتخاباتو کې زیاتره توجه دې ته کیږي چې د بی جی پی ګوند به په دغو انتخاباتو کې وګټي او کنه. خو سه کال چې د مې په میاشت کې د هند په بیلابیلو سیمو کې د بی جی پی ګوند په ډېره لویه کچه بری ترلاسه کړو، د هغې نه وروسته د چارو کارپوهان وایي چې کیدای شي د جمو کشمیر په سیمه کې هم د بی جی پی ګوند دغه انتخابات وګټي. د جمو کشمیر په سیمه کې د مسلمان بلتون غوښتونکو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ اکثره شخړې کیږي. هر سوچ د غسیمه د هند د واکمنۍ لاندې ده، خو پاکستان هم په دغه سیمه باندې د ملکیت ادعا لري. د بی جی پی ویاند سیدارناتھ سنگھ وایي چې هغه هیله مند دی چې د کشمیر خلک به د بی جی پی ګوند ته رای واچوي. هغه وایي د کشمیر خلک ترقیاتي کارونه او پرمختګ غواړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی په تیره کې ترقیاتی کارونه دومره زیات کړی دي چې د هغه د وجه نه وس په کشمیر کې هم خلک غواړي چې هغه ته رای ورکړي. او زه چې کله په کشمیر کې ځوانانو ته ګورم نو زما هیله نوره هم زیاتیږي. د بی جی پی ګوند لخوا د پارلمان لپاره کاندیدان چې زیاتره یې مسلمانان دي، د خلکو سره دغه لوزونه کوي چې په کشمیر کې به د پرمختګ لپاره کار وکړي او ځوانانو ته به نوې دندې پیدا کړي. دغه کاندیدان زیاتره خلکو له په هند کې د بی جی پی ګوند د پرمختیایي کارونو مثالونه ورکوي او وایي چې څنګه چې د بی جی پی ګوند په هندوستان کې خپلې وعدې پوره کړې، نو هغوی به په کشمیر کې هم دغه شانتي پرمختیایي کارونه په مخه بوزي. د سیاسي چارو کارپوه ستیش مشرا چې په نوی ډیلی کې په یو څېړنیز مرکز کې کار کوي وایي د جمو او کشمیر په ایالت کې اتحادی حکومتونه تیر شوي دي، خو د هغوی کارکردګي دومره خراب وه چې خلک ترینه ډیر خپه دي. د تیرو لسو کلونو په مودې کې حکومتونه په دې کې ناکامه شوي دي چې د کشمیریانو خواهشات پوره کړي. دغه حکومتونو د ښې حکومتداري وعده خو کړې دي، خو پوره کړې نه دي. د جمو کشمیر د انتخاباتو په حق له پورستیو کې چې کومې نظر پوښتنی شوې دي هغه سرګندوي چې کېدای شي د بی جی پی ګوند د کشمیر په ایالت کې هم اکثریت څوکۍ وګټي. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.15.
اوس هم د آشنا سپورت د خبرونې نوړاندې د مهم خبرونو لنډي زوړیا. د افغانستان جمهوری ریاست د مطبوعاتو دفتر وایي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د آسیا د جنوب د همکارۍ او ټولنې یا سارک د مشرانو په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره نیپال ته تللی. ولسی جرګې ته د نوي کابینې د معرفي کولو په سر لا هم د جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ د نظر یووالی نشته دی. د افغان حکومت یو چارواکي ویلي دي چې جمهور رئیس د کابینې د غړو په ټاکلو او ګمارلو کې پر ځانګړو معیارونو ټینګ ولاړ دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل په شپږمې نایي کې د بم په یوې چاودنې کې څلور کمانډو اسکر ټپیان شوي دي. نن د ښځو سره د زور زیاتي د منې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت په دې اړه یو شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړی. د فراه ولایتي اداره وایي د هغې کورنۍ بشپړ ملاتړ کوي چې ښځینه غړي د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد یو بېساری اقدام کړی. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنئی وایي امریکا د هغه په قول د اروپا ښکېلاګر قدرتونه په خپلو هغو هلو ځلو کې ناکامه شول چې د اتمي پروګرام په خبرو کې یې غوښتل ایران کمزوری او مات کړي. وروسته تر هغه چې د امریکا د میزوري ایالت د فرګوسن په ښار کې منصفه هیات تیره شپه پریکړه وکړه چې هغه سپین پوستی پولیس مجرم نه ګڼي چې یو تور پوستی تنکۍ ځوانې وژلی خلکو په پراخه مظاهرو لاس پورې کړ. د نایجیریا د مایدوګوري ښار په یو بازار کې د بم په یو چاودنې کې لسګونه خلک وژل شوي او ټپي شوي دي. عیني شاهدان وایي چې په چاودنې کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي. د برتانیې د پارلمان غړي وایي دوه هغه توندلارې چې د القاعدې د شبکې نه یې الهام اخیستی و او یو برتانوي پوځي د لندن په یوې کوڅه کې وواژه د استخباراتو د ادارې د تعقیب لاندې و.
آشنا سپورتس. He's gone for it as well. Well done, Afghanistan.
د امریکا غږ آشنا رادیو اونیزا سپورتي خبرونه
هر سه شنبه د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
بلې درنو ریدونکو سلامونه او خې چارې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې اونۍ سپورتي اونیز خبرونه اورئ چې زه جعفر هاند او متی الله عابد درته دروړاندې کو. یادونه کوم چې په دې خبرونه کې د افغانستان د سپورت ترڅنګ د نړۍ مهم سپورتي پیښو ته کتنه کوو او په دې خبرونه کې ممکن دوه میلمانه هم لرو چې په افغانستان د
افغانستان د کرکټ ټیم ملي ټیم بلکې په دوبۍ کې د نیوزیلند د الف ټیم سره چې زیاتره د ملي ټیم لوبغاړي هم پکې شامل دي د هغوی سره په یو ورځنۍ کرکټ سیالۍ کې داخل دي. افغانستان 204 منډو هدف نه بلکې هغوی محدود کړل کنه او 205 ګټل ته پکارو او د
کښې
تو په هنه کې هغه فن نو څنګه چې تو پچونه کې
نو آخري خبر دا دی چې اوس افسر زازای هم وسوځید او په دې سره د افغانستان اتم لوبغاړی هم وسوځید او په اته در شوورونو کې 15 رمی رنزونه کړی دي. دا چې ولی افغان لوبغاړی خونه زلیدل او ډیر ژر ژر وسوځیدل او خو پیل نه درلودو نو په دې اړه به هڅه کوو چې د
دوبۍ نغور راشن
کرکټ بورډ کوم چارواکي سره خبرې وکړو.
بالکل. او دین علاوه چې دا چې مونږ د سپورتس خبرونه لرو د آشنا سپورتس نو مینوال دا هم وایي چې کرکټ سره سره که نورو لوبو ته هم موږ پام وکړو نو موږ کړی دی. خو نن غواړو چې لږ زیات د فوټبال احوال واخلو. د افغانستان د کرکټ فوټبال د ملي ټیم پخوانی کیپتان او ګول کیپر ښاغلی حمیدالله یوسفزی صاحب موږ سره خبرونه کې برخه اخلي او هغه به د خپل ځان او د افغانستان د فوټبال د روان حالت په اړه کې موږ ته معلومات راکړي او ځوابونه ځوابونه ورکړي.
بله نو
نو سپورتس خو د کرکټ خو دا حال دی چې کله کله خو داسې کېږي کنه دا تاسو کړی د کرکټ مینوال هم پوهېږي وایي دا د ورځ ورځ خبره ده. کله کله یو ټیم کې یو لوبغاړی راپاسي او هغه 200 کله کله پوره ټیم چې دی په 60 منډو باندې وسوځېږي. نن د افغانستان حالت تقریبا لکه چې هماغسې
تر کوم ځایه پورې چې دغه د افغانستان لوبې موږ تعقیبوو او اورېدونکي به هم حتما په دې خبر وي پوهېږي به معمولا چې کله هم افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا د بشپړ غړي هیواد سره مخامخ شوی دی نو خلو به نه ده کړی او علت دا خودل کیږي چې په هغه هوادونو کې داسې مخکښ هغه لوبغاړي وي چې دوی ډېر عمر د تلویزیون له لارې هغه لوبغاړي لیدلي وي او چې کله په میدان کې ورسره مخامخېږي نو هغه یو قسم رواني فشار ورباندې وي چې والا دا هغه لوبغاړی دی هغه نوم غټ نوم وي نه په حساب ډارېږي. نو معمولا دوی د دغه افغانستان یوازې البته دغو ټیمونو سره خلو به نه کوي او که موږ د افغانستان بل انډول ټیم یاد کړو هغه آیرلینډ دی. نو مطلب آیرلینډ چې هر ټیم سره لوبیږي د کرکټ نړیوال شورا له هر بشپړ غړي سره غږیږي نو لوبه کوي. نو هغوی ډېره ښه لوبه کوي. مثلا په ورلډ کپ کې هغوی انګلینډ ته ماتې ورکړه او دغه راز بنګله دېش سره ډېره قوي لوبه وکړه او له نورو سره هم. خو افغانستان داسې ښکاري چې افغانستان لا هم دغه ستونزه لري او دوی معمولا
بالکل چې په فیسبوک د اردنکو نه هم پوښتنه کړې وه چې تاسو په نظر افغانستان د کرکټ ټیم په توپوهنه کې مشکل څه دی او تاسو د کرکټ د مینوالو په توګه دې ته په کوم نظر ګورئ؟ نو زیاتره چې دوی لیکلي دي چې ځینې خلکو شکایتونه د لوبغاړو نومونه لیکلي دي چې هغوی هغه شهرت چې خپل لري هغې مطابق لوبه نه کوي یا په اول اورنو کې د دوی هغه لوبه هغه شانته نه فشار په راتلونکو لوبغاړو باندې. بیا ځینې اعتقاد په د ټیم په انتخاب باندې کېږي چې کم کم لوبغاړي د دوی په نظر باندې غوره لوبغاړي دي هغه باید ټیم کې اوسېږي د نوبت په حساب د کټونکو چې هغه آرډر چې ورته وایي چې کوم کوم لوبغاړی په کوم نوبت باندې راوځي وایي هغه کله یو شانتي کله بل شانتي. نو دوی وایي چې تسلسل نه اوسېږي د ترتیب هغه معیار ونه ساتلی شي او لوبغاړي او هغه اول چې راوځي اوپننګ چې ورته وایي چې هغه داسې تکړه لوبغاړي اوسېږي چې هغوی یو بنیاد کېږدي نو راتلونکي لوبې دپاره یو ښه پښتوانه اوسېږي وایي هغې غټ تاوان کړی موږ ته. نو تاسو سوئ چې د افغانستان دغه منډه چې اوس سل ته ورسېدي په وو دېرشو کې د نیوزیلینډ خلاف نو ما داسې اندازه لګولې وه هان صاحب چې د سلو نه په کمو کو افغانستان ټیم وبایلي نو بخښنه ورته کېدای شي.
والا ګټه ګټه ده او بیلات بیلات دی کنه. خو اصلا خبره دا ده چې زه البته د کرکټ د یو مینوال په توګه زه د افغانستان د ټیم نه دا هیله نور نه لرم چې د نیوزیلینډ الف ټیم ته وویلي یا زیمبابوې ته وویلي. ته چې له نیوزیلینډ الف ټیم نه لوبه نه شي ګټلی مثلا په ورلډ کپ کې به د انګلینډ خلاف څنګه لوبه وکړي د آسټرالیا خلاف څنګه لوبه به وکړي. حال دا چې هلته پیچونه د کرکټ په اصطلاح هغه میدانونه دومره تیزي پیچونه چې دا توپ په ځمکه نه لګېدلی چې وخته د بیټسمن نه تیر شوی د کیپر لاسه رسېدلی. نو دوی چې په دغه د اماراتو په دغه سلو پیچ باندې دوی لوبه نه شي کولی. نو
مینوال په توګه د مینوال نظرونه دي خو موږ کوشش کوو اماراتو نه د کرکټ د بورډ یو مسؤول پیدا کړو چې هغوی نه اول وخت چې ولې دا لوبه داسې وشوه. خو سوپر چې هغه رخ کېږي موږ به یو دمه وکړو او د فوټبال قصه به هم اردونکو سره شریک کړو. یو دمه کوو بیرته راځو. د آشنا سپورټس پرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري او د اردوونکو په ډیره غوښتنه باندې منګه نن د آشنا سپورټس په دې برخه کې د افغانستان د فوټبال پروان حالت او سونه چې د ملي ټیم کم راتلونکي لوبي دي یا فرض کوو جوړښت دی او تشکیلات دي مشکلات دي په دې به خبرې کوو. نو هان صاحب خوشبختانه د افغانستان د فوټبال پخوانی کپتان او ګول کیپر ښاغلی حمیدالله یوسفزی صاحب موږ سره نن پروګرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې او هغوی حاضر دي ستړي مشه ورته وایي.
بس ښه راغلاست وایو یوسفزی صاحب خدای مو راوله.
یوسفزی صاحب ستړي مشه. خلکو میدان کې ویني لوبه ګوري خو ډېر بدنه خبر نه د نوم خو مونږ واخیست حمیدالله یوسفزی افغانستان کې د کم ځای یاست کله فوټبال شروع کو څنګه دې مقام ته راورسېد نور خبر بیا سره مونږ خپل وکړو.
بله زه تقریبا اتلس کاله کېږي چې فوټبال مې شروع کړی او په پاکستان کې مې فوټبال شروع کړو او تقریبا یوولس کاله کېږي چې ملي ټیم کې لوبېږم د افغانستان ملي ټیم کې لوبېږم او سره سره د هغه د فروزي ټیم د کابل لیگ په ټیم کې دی او د شاهین اسماعیل په ټیم کې هم کپتان یم او د کندوز ولایت یاستم او د خان آباد ولسوالۍ.
نو یوسف صاحب تاسو دغه فوټبال ملي ټیم تاسو وای چې یو لس کال کې ملي ټیم سره یاستی څنګه؟
بله یو لس کال کې ملي ټیم کې یم.
نو په دې اول سو کالو کې مو څومره لوبي کړی وي؟ اول لس نه به مو زیات لوبي کړی وي. کال کې یو لوبه کنه ډیر لوبي مو کړی دي.
لوبم ډیر کړی تقریبا د 2000 سره تر اوسه پورې سفرونه زیات کړی دي. خو فوټبال حالت ډیر خراب و هغه وخت مونږ سفرونه تلو یا خو بل خو اسیا جنوبي دی خو اخرینه تقریبا د 2000 تر اوسه پورې زموږ فوټبال ټیم ډېر ښه شوی چې خلکو د افغانستان خلک کوم چې دننه دي یا بهر دي هغوی ګوري زموږ نتیجه ګوري زموږ لا خبرونه ګوري چې یو ځل مونږ په 2001 کې دوم پوزیشن خپل کړی په هندوستان کې صاف ګیم کې او بیا 2014 کې اول مقام خپل کړ. دا زمونږ د خوشبختۍ چې د فوټبال په تاریخ باندې او زما په وزیر باندې چې د ملي ټیم کې ما ان شاء الله د یو ښه راسرور نه مونږ لرلای تر د ملي ټیم لپاره.
نو یوازې فوټبال کوي که د فوټبال ترڅنګ کومبل مسؤلیت هم لري؟
بله زه افغانستان فوټبال فیډریشن کې هم وظیفه لرم او زه خپل د سره چې فوټبال کوم د انټرنیشنل ریفری ما د افغانستان د خوانه او د ریفریانو سره کله ناکله فیډریشن کې زموږ والته هغه سره لکه کوم.
معمولا دغه مونږ چې کله هم مهم او خپل او یا نړیوال لوبغاړي پیژنو د اوریدونکو تلوسه دي ډیره وی چې دا غوې د شخصي ژوند په اړه خبر شي چې مثلا شخصي ژوند دې څنګه ده، اولادونه لري نه لري، مثلا په عادي ژوند کې د فوټبال ترڅنګ کمبل سي ډیر خوخيږي چې د مصروف نه وي یا کار کوي او کستاس نه وورو په دې برخه کې؟
افغانستان یو هر وخت یو خبر خپل خلکو ته کوم چې په بهر کې یا دننه دي خلک ډېر شوقیان دي چې د امریکې نه د اروپا نه راشي ملي ټیم کې ولوبېږي یا فوټبال ملي ټیم کې کرکټ خیر هغوی ښه دي. خو زه د خلکو ته وایم چې افغانستان کې باید بیخي سپورټس ونه کړي.
ولې؟
دې لپاره ونه کړي دې لپاره ونه کې چې کوم بدبخت خلک چې دي هغه سپورټسمن دي په افغانستان کې ولا چې دا هغوی ته د هغوی عقل ملويږي هغوی ته لکه اوس موږ خپل افغانستان ملي ټیم فوټبال دي هغوی معاش نه لري تنخواه نه لري. یو لس کاله یا لس کاله زما په شان دي نور ملي لوبغاړي شته چې یو لس کاله لس کاله تر کې یا ما نه خطر خو فوټبال کوي هغوی هم لکه چې وګوري دا الحمدلله شکر دی چې دې سره سره نور څه کاروبار کوم خپل ژوند تیروم. خو داسې خلک دي چې د یو روپۍ اوس د ملي ټیم اوسنی خلک یادوم اوسنی پلیران یادوم چې تر اوسه پورې د ژمي دپاره یو لرګی نه داخېستی خپل کور ته دې خواته ګوري ا خواته ګوري کوم خلک چې ورته وادي کړي دي لکه د شاهین اسمایي په ټیم کې لوبېدلي زمونږ ملي ټیم لوبډلې او کاروان یې د هغوی سپانسر و هغوی واده سیمی فاینل ته ورسره واده وکړه چې تاسو که ان شاء الله فاینل ته وځي مونږ به دومره پیسې تاسو ته کومه مرسته به وکړو هغوی هم ان شاء الله چې هغوی هم بس لار ختم شو او خلک ملي ټیم والا ګوري اخوا دې په چې کوم ځای نه یو روپۍ راشي خپل کور دپاره خرچه وړي نو دا فوټبال څه په هغه په داسې کړي.
نو ولې نه لري؟ ولې فدراسیون دومره امکانات نه لري چې لوبغاړو ته معاشونه وټاکي؟
نه پوهېږم. نو فدراسیون خبر نه یم چې ولې بازیکنان ته معاش نه هغه کوي او کوم زمونږ خپل لیګ ده په کابل لیګ کې چې کوم ټیمونه کې مونږ لوبه کوو هغوی هم تقریبا میاشت کې $300 ورکول خلکو ته لوبغاړو ته اوس د تمرین د کابل لیګ هم لږ لږ خراب شوی دی حالات خراب دی ورته تاسو چمن حضوري وګورئ نن زه تللی وم تاسو خپل یو نمائندال ته ولېږئ هلته هغه ځای نه ویډیو واخلي وګوري چې دا چمن وګوري په څه حالت دي. زه وایم چې یعنی خلک سپورټس کوي دې لپاره چې د هغوی ژوند ښه شي هغوی صحت باید ښه شي تاسو چمن وګوري که هغوی اویا کاله ژوند نه لري هغوی په 50 کاله عمر کوي اون خاورې دي.
ښه یوسف صاحب دنه مطلب دا دی چې د کرکټ لوبغاړي تاسو نه حالت کې ما شي حالت کې لیکل
بله کرکټ حالت مخک نه خو کرکټ کله چې افغانستان درالو زمونږ د مالیا وزیر صاحب زاخیلوال صاحب هغه سره د هغه کرکټ بورډ مشر هغه تا تنخواګانې معاشونه تاکلي وو تر اوسه پورې هغوی افغانستان کې دننه هغوی بېخي پریکټس نه کوي هغوی بېخي کم نه لګي د افغانستان کې دننه هغوی دوبۍ کې دي بل ځای کې دي هغوی امکانات لري ولې چې هغوی سره داسې یو ښه سړی دی لکه زاخیلوال صاحب هغوی مونږ فاینل ته وتي وو په نیپال کې زاخیلوال صاحب راغله هلته کېناست د ستړی مشي جوړه په خیر ونه وایي چې دا سل روپۍ واخلو تاسو فاینل ته وتئ
نه نو خو تاسو به خپل مربی کنه د فدراسیون رئیس شو د غو خپل اړیکی د حکومت په غټو چارواکو کې څنګه نشته
bale مطلب چې مونږ دا اخري قرمانی چې د نیپال راوړو اینا ورسته د حکومت رئیس جمهور دا غون خلک چې هغه لږ متوجه چې فوتبال هم د سیاسي افغانستان کې فوتبال استا چې باید دوی ته مونږ ماشونه تنخواګانې او د یو لږ ډالرو کې سمرا کال باید مونږ دې ته ورکړو تر اوسه پورې هغه هم ورکړی نه زما په خیال
ورسته پوښتنه کوم بیا به اوریدونکو ته هم
هغه کوم فیفا کوم فیفا چې هغه کوم عقد چې فدراسیون ته هغه نه پوره کوي مونږ
نو دا خو چې مونږ په دې سوزې صاحب د فوټبال خبرې کوي مونږ چې په فیسبوک ګورو چې د ایران نه مربی راوسته د ایران ته ټیم تللی دی او د المان ته سفرونه دي او دغه کې جام واخیسته
لندن ته تللی وو
هغه د غورې لوبې د جایزه هم واخیسته اکرام الدین صاحب هغه شان څه شول
افغانستان جوان زمون خپل ملي ټیم او ارسم یعنی چې امکانات دي نشته دې سره موږ خپل ټیم ورته ولې ځای ته ځان خلکو ټول جهانان ته خپل ټیم وکول
صحیح یو وقفه کو او اوریدونکو راولو چې تاسو نه د فوټبال باره کې نور پوښتنه یو کې برته راځو
بله درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه د اونۍ سپورتي ځانګړي خبرونه وری یادونه کوم چې موږ سره د ټلیفون له لارې له کابل نه د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی کپتان او ګول کیپر البته اوسنی ګول کیپر حمید یوسف زیرا سره ده او د دې ترڅنګ د کرکټ خبر دا دی چې افغانستان نیوزیلند ته لوبه وبایلله او ټول افغان لوبغاړي په 99 رنزونو وسوځیدل او په دې ډول نیوزیلند افغانستان ته په 103 رنزونو ماتې ورکړل البته دا د نیوزیلند الف لوبډله وه او د افغانستان ملي لوبډله وه افغانستان ښه لوبه ونه کړه نو چې ښه لوبه نه کوي نو نتیجه به هم ښه نه وي نو یوسف زه صاحب که مو خوښه وي ور به شو ځینو اوریدونکو ته له هغوی نه به یې واورو چې هغوی څه ویل غواړي ستاسو نه څه پوښتنه لري څه غواړي مهرباني وکړئ ستاسو غږ اورو څوک یاست له کوم زیرمو ټلیفون کړی دی
هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام بس دومره بل اوریدونکو ته ځو اوریدونکو ته ځو د ټلیفون قطع شو نو ګورو چې بل اوریدونکو له کوم ځای را سره دی مهرباني وکړئ
هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
وتات او ادیب تات وګران لوګار نیلما که په چلو ټول اوریدونکو ته سلامونه علي کوم زه نو رحمت په تحصیل له کوټ څخه تاسو سره پلان کیم نو په یو غلطی باندې غلط دی خام خدا خو نو راځي یو غټل یو بایلل پروا نه کوي بل وخت لپاره به دی کوي چې ان شاء الله کوشش وکړي
تاسو د کرکټ په اړه غږیږئ او موږ سره د فوټبال د میرے لوبډلې په خوانه کپتان او ګول کیپر یوسف زاده صاحب هم را سره دي د فوټبال په اړه څه پوښتنه نظر چیلري
د فوټبال جهاز مبارک چې موږ خبره کوو دای خبر څه چې افغانستان بایللی د نو په ځان باندې بول د لوبغاړي نه غندي بل وخت دې کوشش وکړي ان شاء الله موږ افغانانو ته دې مډالونه راوړي موږ به خوشاله شو
خو د یوسف زی صاحب ګله دا د یوسف زی صاحب چې موږ میډالونه راوړو خو موږ نه نازول کیږو نو حکومت را سره مرسته کوي البته نه چارواکي ځکه د ده په خبره د افغان فوټبال لوبغاړو اقتصادي حالت ډیر خراب دی
خبره وکړه بالکل دغه چیز بھائی کی تاجر او دولت او هر څوک د دې ته توجه ورکړي د دې تنخواګانې د دې هر څه بھائی چې وشي لکه کوم په پاکستان کې شاید افریدا یو د نور تک کرکټر دی دا ګوډ ټول تنخواګانې یې دالونه نه
ټلیفون فکر کوم قطع شو یو بل اوریدونکي ته ځو بیرته تاسو ته بیا راګرځو یوسف صاحب مهرباني وکړئ څوک یاست کوم ځای نه مو ټلیفون کړی امریکا غږ شنه راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
هم څنګه تاسو به څه تاسو دې تاسو سلامونه احترامات وایم
مهرباني
عبد الله مې کوات نه
مهرباني وکړئ عبد الله صاحب
څه دې ته به مو چې څه دې ته په مخي بیا وسلې ونه سلا په کار ولای
په کومه برخه کې د چي شي وسله وکي
نو هغې چې دغه موږ سره څوک سپورټ نه کوي لکه نه حکومت نو سپورټ کوي نه خو د خبره مرام سره کې ګورو افغانستان د دومره افغانستان کې خو ځي دا یا دومره وخت نه دا وته
نو څه وکي یوسف زای صاحب نو ودا ده خو یو لوبغاړی دی خپل ټول ژوند د وطن لپاره وقف کړی او کار کوي میډالونه راوړي توري وهي نو بیا اخره کې څوک نه نازوي نو که تاسو د یوسف زی صاحب په ځای وای نو څه به مو کړي وای
لږ گزاره په کار ده هم صاحب هغه زه ورسره منم چې ډېر لوی افغانستان ته کوم ویړونه راوړي هغه د ستاینې وړ دي
خو گزاره څه وکړي چې یوسف زی صاحب پوښي تاسو خبره ووري څه ورته ویل غواړي
حالات بیانی چې د افغانستان فوټبال ته توجه نه کیږي په حکومتي سویه باندې او بل خبره د دوی چې وړ چې هغه امکانات چې دوی ته باید برابر شي هغه نه برابرېږي چې لوبغاړی د مالی لحاظ نه مطمئنه نه لوبغاړی ته تشویش نه هغه میدان کې خلوبه کوي نو که د کور د پر د ور د پر لرګي ورته نه نو دی به څنګه میدان کې لوبوي هم د څه ده کنه یوسف زی صاحب
bale sai bale
ها یوسف زی صاحب
جواب افغانستان
قربانی
زه وایم چې یعنی صحیح ده افغانستان کې دیش کال جګړه خدا مونږ باید دا باره ونی نثار وخت چې والا دیش کال افغانستان کې دغسې حوالات بیا مونږ جوړ کړو
پیغام کو کرکٹ نور احوال هم غواړو چې واخلو مجموع کې دغه اوس دغه د ټیم جوړښت باندې کار روان دی او د افغانستان فوټبال تخل ډېر سترګې په لاره هم دي د یو پخواني کپتان او د یو تجربه کار لوبغاړي په توګه خپل پیغام خپل وروستۍ خبره کوو کې هم هغې باندې مونږ خلاصه کړو بیا به دېنه یو رپورټ هم جوړ کړو ستاسو په معلوماتو په اساس
بل زما دا غلی چې باید حکومت باید توجه وکړي ملي کله چې ملي څوک چې ملي وایي باید پوه شي په هغه معنا باندې پوه شي د هغه ارزښتونه باندې پوه شي چې ملي لوبډی چې هغه صرف افغانستان دپاره یعنی زه وایم چې داسې یو میج نه دی چې کله چې د افغانستان ملي سرود غزولی شوي او زما وخت کې راغلی نه افغانستان دپاره داسې یو میج نه دی په دیارلس کالو کښې چې زه تللی یم په دیارلس کالو داسې یو میج نه دی تیر شوی چې زه یعنې زما وخت کښې راغلی نه خو یعنی زه وایم حکومت نه دا زما د تقلر وګورئ تاسو یو کابینه نه جوړېږي ګرز او ګرو
سیاسي خبرې هم کوي بالکل دا خو ډېر غټه غمی ده غټه غټه پېښه مننه کوم تاسو نه خوشحاله دیو کې چې د خبرې بل ځل د سره کو یو خوشباوري او امید پیدا شي. زو د کرکټ خبرو ته د کرکټ احوال اخلو. نسیم دانش صاحب د افغانستان د کرکټ بورډ مهم رئیس مرستیال موږ سره د دوبۍ نه پلان کې د هغه لوبه چې نن وشو د هغې ننداره کوله. دانش صاحب ستړي مشه.
تاسو ستړي مشه. ټولو ته سلام وړاندې کوم، ټولو هیوادوالو ته سلام وړاندې کوم، ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
مننه کوم دانش صاحب. پلس نفر هم سلام منډې ونکړي.
او دا مهمه خبره دا چې پیچ دا د وشتنځای چې کوم او دغه د بولینګ لپاره ډیر تیار شوی وو او دا د دې لپاره تیار شوی وو چې زمونږ لوبډله استرالیا ته روانه ده. نو هغه ته ټول وشتنځایونه یا پیچونه چې دي بالکل همدغه شان دي. نو په دې خاطر باندې د بیټسمینانو لپاره هیڅ جوړ نه وو دغه پیچ. دوی هم په اول سر کې کتا څه فکر وی ډیر او تکلیف د دوی درې لوبغاړي په ډیر شورنځونو کې وسوځیدل. بیا وروسته یو دوه درې کې چونه زمونږ د لوبغاړو څخه وګرځیدل. نو هغه و چې دوی لوبه برابر کړ تر اوسه وي منډې ورسولې. کني د دوی په لومړي سر کې داسې ښکارېده چې دوی به یو سلو شل او یو سلو ډیر شو منډو نه زیاتې وسکي. ټول مشکلات هغه کې چونه جوړ کړل، درې ډیر اسان کې چونه وګرځیدل.
بله دانش صاحب زم خراغلاس درته ما جعفر ما. نو دوی چې مثلا تاسو ویل چې پیچ یا تاسو په خبره وشتنځای د تیز بار لپاره جوړ شوی او تاسو غوښتل چې خپل ټیم افغان ټیم وازمای، نو دوی چې دلته دومره خرابه نتیجه ورکړه، نو په اصلي میدان کې به څه کوي؟
جعفر صاحب مننه. مهمه خبره دا و چې دلته مونږ ټول هغه لوبغاړي نن چانس ورکړی وو چې هغه لوبغاړو مونږ غوښتل چې وازمایل شي. مونږ شپور زدران نن نو لوبولای، مونږ ګلبدین نو لوبولای، مونږ شفیق الله شفق نو لوبولای، همداسې نور لوبغاړي وو چې هغه د ملي لوبډلې دایمي کسان دي هغه مونږ نو لوبولي. نور لوبغاړو ته مونږ چانس ورکړی وو، خو بیا هم د دې همدا وجه ده چې همدا کار دی په لوبغاړو باندې چې کیږي چې دغه شانتې پیچونو سره بلد شي او دغه شانتي پیچونو کې دوی د دوی هغه منفي نکات یا هغه برخې چې دوی پکې ضعیف دي هغه برخې مونږ ته په ګوته شي او هغه باندې کار وکړي. نو همدا وجه وته ما مخکې وویل چې د نیوزیلند لوبډله هم په سر کې ډېر په مشکلاتو کې و. دوی لوبه نشو کولای د افغانستان بولرانو خلاف، خو په اخر کې ما وویل چې یو څوک چونه ډراپ شول نو د هغه وجه نه دوی دغه لوبه 200 پورې ورسول.
نه نه دانش، تاسو خپل د کرکټ سره ډېر نږدې هستی، تاسو فیصله کوئ چې دغه لوبه مونږ د تجربې لپاره کوو که د ګټلو د بیللو لپاره کوو؟ د تجربو کې دومره غټ تاوان کیږي، تاوان خو د افغانستان نوم ته بیا رسیږي. تاسو کمی دسن نه لوبوي، زدران نه لوبوي، شفیق نه لوبوي، فقط دې پر تجربه کوو بیا خره کوو بیلو، دغه تاوان هغه نه زیات نه دی څنګه؟
دا خو دی الف لو بل سره لوبه ده، دی یو هیواد د نیوزیلند الف لو بل سره لوبه ده. دا زمونږ په سټیټس باندې هیڅ غیظ نه غورځوي کوو بیلو هم عبد صاحب. نو دغه هغه وجه وجه دغه مونږ دغه کیم یو مشتنی کیم چې په هغه کې جوړ کړی ده په دې اماراتو کې، همدا وجه ده چې دلته مونږ ازمایښت وکړو خپل لوبغاړي و ازمایو. نو دغه لوبه هم نیوزیلند لوبډله دلته راغلې ده، هم ای لوبډله راغلې وه اماراتو ته. نو په دې خاطر باندې دغه لوبه یو نڅاپه برابره شوه. نو بیا هم باید وای نه بایلو لوبې، باید وای ګټو یو ملک یا د یو هیواد الف لوبډلې څخه مونږ لوبه ونه شو ګټلی، نو بیا د ملي لوبډلې څخه هیڅ قلم نه شو ګټلی.
خبر هم دغه
نو بیا هم مونږ هغه منفي نکات ټول زمونږ مربیانو په ګوته کړی دي او ان شاء الله سبا ورځ او دا راتلونکي لس ورځې
همدغه خبره مې کوله که لدغې لوبې نه یوه تجربه تاسو راته واسي او یا یو درس چې په آینده کې به پرې عمل کوي عملي کوي به د ستونزو مخه به نیسي، هغه څه شی وو؟
عموما کې خو هغه ټول نکات زمونږ مربیانو به نوټ کړي وي ځان سره، خو زیا ښه نکات دا و چې دغه پیچ چې وو دا ډېر باونسي پیچ وو، یعنی بال به پکې اوچتېدو. نو زمونږ تاسو وینئ چې آسټرالیا او د نیوزیلینډ پیچونه همدغه شانتې وي، بال پکې باونس کېږي پاس راخیژي. نو غټه تجربه همدا وه چې لوبغاړو ته پته ولګېده چې مونږ باید څومره کار نور وکړو په دغه شانتې باونسي وکټو باندې، او چې دا یو تجربه وه چې لوبغاړو ته حاصله شوه. او نور زمونږ کوچز چې مربیان دي
لوبغاړي کیچ آؤٹ نیول شوی دی په هوا کې، د دې مطلب هم دا ده چې دغه توپ تیز راځي او دی نه پویږي چې څنګه کوم طرف ته واړی دغه مشکل وبې کړ څنګه
همدا مشکل و ډیر زه خپل دلته په ګراوند کې موجود وم توپ ډیر تیز راتلو او ډیر وچتې دو هم د سینې پورې وچتې دو او ډیر تیز براتلو په دې پیچ باندې نو همدا وجه و چې زموږ لوبغاړي دومره ورسره بلد نه و دوی ورسره بلد و ځکه دوی استرالیا کې او نیوزیلند خپل د نیوزیلند دی نیوزیلند کې ټول پیچونه همدا سی وي نو دا یو مشکلات و ځکه زموږ لوبغاړي زیاتره په کیچ باندې او شو
غټ مشکل زموږ د مطلب عمان چې کله میچونه د سلرو بالینګ توپ چاونه کې ډېر خی او مقابل ټیم ډېر محدود وساتو لګو منډو باندې اوټ کو وسو زو هدف هم ځان ته لګ کیدو بیا خلک دا توقع کوي چې لګ هدف ته د خیر سره نجیب زدران او عثمان غنی براش پوره به کی هغه خبره برعکس شي دا سلسله به کله بندیږي
هم دې باندې کار روان دی همدا وجه ده چې مونږ د بیټینګ ډیپارټمنټ کوي کړای د دلته زمونږ سره اوس هم د انډی مولز په شمول باندې دوه کوچز نور دي او تاسو ته خبر لري چې د افغانستان داخلي کوچ یا مربیان رئیس احمد زئی دولت احمد زئی خالق داد نوري دغه ټول ورسره راغلي دلته چې پام دی هر ډیپارټمنټ باندې کار وکي خو زیاتره چې مونږه کار روان ده په بیټینګ باندې ځکه په استرالیا کې مونږه بولینګ ډیر کوي دا هغه کې مونږه بولینګ کې هیڅ مشکل نه لرو مونږه به یو فل ممبر غوندې بولینګ لته وکړای شو خو زمونږه بیټینګ کې تر پخوا مشکل وو مونږه په عموما کې د افغانستان کرکټ چې شروع دی مونږه هر وخت په بیټینګ کې مشکلات درلودل دي مونږه خپله بیټسمنان نه شو پیدا کولای یا پیدا کیږي نه په افغانستان کې خو خپله بولران پیدا کولای شو نو همدا وجه ده داسې بعضی نور هیوادونه دي لکه هندستان غوی بیا بولران هیڅ نه شي پیدا کولای خو بیټسمنان بیا د دنیا په سطح باندې ځلیږي نو دغه یو مشکل درو مونږه کوشش روان کړی دم دغه بیټسمنانو باندې چې همدا سره برابر کو جوړ کو نو دغه زمونږ د افغانستان هغه بیسټ هغه خو بیټسمنان دي یا توپونکي دي نو دې باندې کار کوو
اوریدونکو منتظر دی غواړي لوبه بارکه د کرکټ په مجموعي ټول حالت باندې راتلونکو لوبه بارکه کوم سوال لري وربه شو د خغلی نسیم دانش صاحب د لپاره سوال واخلو څوک په کوم ځای کې دی هر کله وته السلام علیکم په خیر راغلی څوک یاست کوم ځای کې یاست هغه غواړي
السلام علیکم زاهر رحیم خبرې کوم له پاکستان در سمندونه
مهرباني رحیم صاحب
اول خدا هغه چې له تا مشکله دا وکړي چې نور علي زاد نه هغه څه مې دي نه شاه محمد شیخ زاد را و تا او بل کریم صادق دا بل سره دې وکړي چې سی او پلان دې چې ځالې په کرکټ واده او پلان نه دې یو راځي یو راځي بل راځي بل راځي دا خو مشکلات ولا غوښتل خپل دې ډیر لري
دا خطر مهمه مسله دا به یاداش کوي بل اردن کې واخلو به د نسب ټول ته جواب ورکړي بل اردن کې څوک دې کمزې کړي السلام علیکم
سلام علیکم عباس مرخان خبرګم سوزلند تاسو دا چې دا د افغانستان ټیم ته ستره کامیابی زده دا وینم چې پاکستان نه دی وګټل بیا نیوزیلند چې دا نور استرالیا له تاسو نور ملکونه په افریقا کې چې دا ډیر کامیاب ملکونه دي خو خیر خدای دې کامیابی ورکړي او دې موږ سترګې وچې پاکستان او د انډیا نه لږه وګټي ان شاء الله د انډیا پاکستان یو ګټه له د انډیا نه چې دې کم وګټي بیا به ان شاء الله د نیوزیلند نه وګټي خدای دې تاسو کامیاب
مننه کوم دا وا قبول دي خدای کې یو اردن کې بل اخلو چې مشکل شو السلام علیکم جوړ په خیر
السلام علیکم
وعلیکم السلام
او سلامونه تاسو محترم ملمسر کوم بار سلامونه زه ګل محمد يم د پاکستان خبرې کوم زه کم سه کم کرکټ کې شروع کړی دي دا څه کوچ نه یو لکه ګر سره مې نه یادې چې ګر سره او څه یو څه کلامه دا چې ان شاء الله دا الله په فضل سره بالکل مکمل یک نمبر بیسټ مې لیما اما دا د پاکستان ته ستوري دا څنګه نه لرم دا
نمبر رقم کم پوزیشن بیٹنگ
لینه لکه چې خطا شو مونږ د غشتل او بغاړو بغم کیو چې دا به څنګه ټینګ ساتو نو دین مخکې چې هانس ویل اول خو هغه د بل اردن کې پښتنه تکرار شو چې دوی وایي چې تاسو ول دغه تسلسل نه ساتي د الکان فټ نه وي عثمان غنی او نور علي زدران نه برابرېږي یا عثمان غنی سره دغه تکړه لوبغاړي کوم منګل سندن په صفر باندې بیا وسوځي دغه اوپننګ مسله به څنګه حل شي
بالکل په دې کې شک نشته زمونږ اوپننګ مسله د نورالیزا دران د خرابېدو نه راځي خو چې نورالیزا دران او زمونږ کریم صادق تر کومې اوپننګ جوړه زمونږ خرابه شوې ده داسې ښه اوپنران مونږ نه دي پیدا کړي خو بیا اوس په دې آسترالیا ټور کې چې زمونږ لوبډله آسترالیا ته لاړه وه نو عثمان غني او نوروز منګل دواړو ډېر ښه پرفارمنس وکړو که تاسو فکر دواړو ښه اوپننګ جوړه پیدا شوه د افغانستان دپاره په آسټرالیا کې نو هلته مونږ تو میچونو نه څلور میچونه وګټل نو هغې کې عثمان غني او نوروز ډېر ښه پرفارمنس وکړو او مخکې لاړل او لوبې وګټلې نو همدا وجه ده چې دغه جوړه باید مونږ ټینګه وساتو او دغه جوړه مونږ تر ورډکپ پورې همداسې اوپننګ کې وساتو نو دغه داسې خامخا نو اوس هغې کې خو نه د بورډ ګنا دی نه د مونږ ګنا دی نه د لوبغاړو ګنا دی چې کریم صادق آوټ آف فارم شو او
شهزاد کې یو مشکل راغی دا کې بل مشکل نه غی
نو رلیز درانه زمونږ انجور شو یا زخمی شو نو دغه جوړه چې زمونږ څه کوم ورځ ته خما ته شوی نو بیا په نوې جوړه پر پیدا کولو کې بیا غوي میچور کولو کې غوي اوپننګ په سمبالولو کې لږ وخت لګیږي خو بیا عثمان غنی او نوروز منګل په استرالیا کې وخو د زمونږ خو اوپنران ثابت دی شو چې ورډ کپ دی پاره نو هغه هم نن هغه تجربه تکرار شو او مونږ خو بیا هم بدبختانه کله کله دغه شیان راځي چې کله به یو نیم په صفر اوټ کیږي
نو په دې هیله چې په راروانو میچونو کې یا لوبو کې چې د اماراتو سره لرو نو طبعا د اماراتو باندې به خو افغان لوبغاړي زړور ورځي ځکه چې اماراتو لوبډله د افغانستان د کچې لوبډله ده نو څه فکر کوئ چې ټیم به په همدې حالت وي اماراتو سره که تغیرات به پکې راځي
نہ عموما کې دا لوبډله چې د وس مخ مخ کې ول چې ای لوبډله واخو په اصل کې دا د نیوزیلند په خوانی الف ملي لوبډله وا ټول لوبغاړي د ملي لوبډلې او ټول بولران د ملي لوبډلې او بیټسمنان د ملي لوبډلې او د اماراتو په خلاف باندې زمونږ لوبډله اوس په دې 13 شل ورځو کې چې دلته راغل د اماراتو ته د اماراتو په خلاف لوبډلو لپاره پوره چمتواله لري ډیر فټ شوی دی الکان او ډیر خوړی کړی دی ډیر زیات ټریننګ کړی دی او په هر یو سکل باندې په هر یو د کرکټ په ټیکنیک باندې دوی کار کړی دا او ان شاء الله ډیره تیار لوبډله دا خو دا لومړی میچ وو هغه کمباینیشن د دوی د میچونو جوړ شوی نه وو هغه کمباینیشن دا د نن میچ څخه به 50% په بل میچ کې سم وي کچیر ته دا د همدې لوبډلې سره زمونږ بل لوب وای ان شاء الله مونږ به ډیر په لوب ور سره کړی وای نو همدا وجه نو د دوی کمباینیشن جوړیږي دا راتلونکي لوبو کې به دوی ښه ځلیږي او امارات ته به ماتې ورکوي ان شاء الله او دوی په ټولو برخو کې کار کړی دا
سید الله صافی صاحب په فیسبوک باندې سوال لیکي چې فشار لاندې تاسو د لوبغاړي راځي مقابل ټیم مشهور لوبغاړي دی وټور دی مکلن دی بل دی بل دی دوی فکر کوي چې موږ د غټ ټیم سره لوبه کوو نو خرابي ورنه وشي دا منې تاسو
ا دغه شک نشته چې دغه فشار خامه خا دی یو غټ لوبډلې وی په بل ټیم باندې نو بیا هم اوس زمونږ ټیم یو شوی دی زمونږ لوبډله د دې سره استعمال شوی دی یو شوی دی اوس د غټ غټ لوبډلو سره لوبي کړی دی هغه ډیر د پرشر تنه کم دی کني په خو به زمونږ لوبغاړو لکه کمرو سره هم مشکل درلودل تر فشار لاندې براتل او غټ لوبغاړو نه هم تر فشار لاندې راتل اوس ډیر حل شوی دی ادی وی خو بیا هم دومره خامه خا یو داسې لوبډلې دی هغه نړیوال جامونه ګټلې وی هغه لوبډل چې دوی ورسره نن لوب کوي هغه چې دوی واړو هغه به کته چې نیوزیلند لوبډل نن دی استرالیا سره نن دی سره نو هغه لوبډل سره لوب کول د نوم خپل پرشر لري کړي دوی لوبغاړي هم زموږ لوبغاړو څخه ډیر تیز نه دي
bale دانش صاحب زموږ وخت مخ پر ختمېدو دی ته نن عزت الله دولت ځای هم په لوبډل کې وو تر کومه اندازه پورې چې موږ معلومات لرو هغه رنزور او ټپي شوی وو او د حمید حسن خبره تاسو وکړه د هغه حالت څنګه دی وسه وضعیت صحت څنګه دی
حمید حسن د اوس لګ را باندې راغلو بیا ورته ویل چې څنګه داسې ګډ ګډ دی بیا درته ویل وای د اوس هلته په بالینګ ماشین ته ولاړوم بیټینګ نکاو نو پغې کې په یو بال باندې ولګیدم نو حمید حسن پوره جوړ شوی دا ان شاء الله صرف دولت زې مونږ د دې لپاره چولو چې هغه جوړښت مو ګور چې څومره دی فټ شوی دا نو خو ماشاالله غام فټ شوی وو او حمید حسن هم جوړ شوی دا نو حمید حسن ته ډېر سترګې دي د ټول افغانانو ورته سترګې دي کرکټ بورډ زمونږ ورته سترګې دي چې څومره زر وي حسن جوړ شي او د نړیوال جام لپاره تیار شي خو څومره چې زه ګورم څومره چې د جاج اخیستل کیږي څومره چې د ریپورت راځي د کوچ څخه یا د فیزیو څخه دا ان شاء الله نور پر غېدو دی او ډېر
محترم نسیم دانش د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس مرسیال محترم تاسو مننه کوم چې دوبی نه موږ سره په تماس کې او حالم د لوبي او د معلوماتو را مننه کوم
ستاسو نه هم مننه کوم درنور دونکو تر بلې خبرونه مو پر الله سپارو خوش په ولري
خدای پامه